السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سار 15 بجې شوې زه سفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلاست ويم ټکنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن پنځشنبه د 1402 کال د چنګاخ نه وشتمه د 2023 کال د جولای لسمه پایل په خبرونو کو د هوا پیژندنې یو شمیر ادارو نن د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو اټکل کړی دی. د ادارې په باور ممکن په کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د اورښتونو له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شي چې ورسره ښایي سیلونه وبهیږي. د آسیا د کرکټ د 5 اوورونو د اتلولۍ مهالویش پرون اعلان شو. د دې مهالویش له مخې افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان او نیپال دي. آسیایي جام لوبې د دغو شپږو ملي لوبډلو ترمنځ د اګست په 1 پیلېږي. 4 لوبې به په پاکستان کې وشي او 9 پاتې به په سریلانکا کې وي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 19 ترسره شي. د موسیات په نوم د ترکیې د سوداګرو یوې ټولنې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د دې ټولنې استازو چایا باتمس او عمر الدریم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې له اوبو، ګازو او سکرو څخه برېښنا تولید کړي، خو په دې برخه کې همکاري ته ضرورت لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې د دواړو لوریو تخنیکي ډلې به د دې پروژو په تړاو بیا سره ګوري، خو نه د دې لیدنو کتنو وخت ټاکل شوی او نه هم ترکی لوري دا خبره توضیح کړې چې دوی څرنګه همکاري ته اړتیا لري. جنوبی افریقا اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې ICC له لوري د هغه د نیولو امر شوی دی، د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جوهانسبورګ ته سفر نه کوي. کرملین پرون وویل په بریکس کې د یاد مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د بلاک په سرمشریزه کې به د روسیې ولسمشر په آنلاین توګه برخه واخلي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، جنوبی افریقا او چین شامل دي. دا بلاک په 2019 کال کې جوړ شو. ICC په مارچ کې وروسته تر دې د ولسمشر پوتین او د ماشومانو په برخه کې د هغه د کمشنر ماریا بلووا د نیولو امر وکړ چې دوی له اوکراین څخه روسیې ته په زور د اوکراینی ماشومانو په بیولو توران کړل. جنوبی افریقا د ICC غړیتوب لري. د بریکس سرمشریزه د اګست له 22 تر 23 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت نوي پوځي مرسته اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې کې به اوکراین ته هوایي مدافع، د ټانک ضد توغندي، درون الوتکې او نور پوځي وسایط او مهمات چمتو شي. بیان زیاتوي چې واشنگتن به له خپلو شریکانو او متحدانو سره هڅه وکړي چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اوسنۍ اړتیاوې او د اوږدې مودې په مخه ضرورتونه بشپړ کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د پروګرام د مطالبو معرفي ته بیا هم ښه راغلی. د سر مطلب مو دا دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 10 تر 15% پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي.
سر راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. د مکتب عمره د سوایم چې راځم یو خیر جوړ.
په عراق باندې د امریکا د ځینو نویو بندیزونو په اړه هم تاسو خبرو.
د امریکا خزانه وزارت د نیویارک مرکزی بانک د عراق پر څوارلس بانکونو بندیز ولګاوه. دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د څوارلس بانکونه تورن شوي دي چې ایران ته یې ډالر انتقالول.
د افغانستان په اړه ځینې نور مطالب هم لرو. او په کندوز کې د شړومبو او مستو د کاروبار د ګرمېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو.
دلته شړومبو ته راغلی دی، ډېر ښې شړومبې ورکوي، ډېر پاک صفا اوبه هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې سکو
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
بیا هم ښه راغلی. راځو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له دیرشو تر پنځه دیرشو فیصدو پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستي د ښځو په غاړه ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. وچا په دې تړاو په یوه ټویټ کې پرون څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي دیرش په سلو کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندېښنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفي الله امرخیل تېره میاشت په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي وو چې د دوی ارزونه ښیي چې له هرو پنځو ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې دوه ویشت فیصده په درنو کارونو بوخت دي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي. د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغسې کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي پنځه دېرش په سلو کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر یو میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتو د یو سل او اته دېرش کنوانسیون له مخې ماشومان باید د ښوونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونه کړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر اتلس کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو له مخې منع دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږ کولای شئ. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ او وګورئ. په کابل کې پرون په یو شمېر مظاهره چې ښځو باندې د طالبانو لخوا د راپورونو په اساس زور زیاتی شوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د سولیزو مظاهره چیانو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بللی دي. د راپورونو په اساس په کابل کې یو شمېر ښځو او آرایشګرو پرون د طالبانو د پریکړې په غبرګون چې آرایشګاوې بندې کړي دي مظاهرې ته وتلې وي، خو د طالبانو ځواکونو د هغوی د لرې کولو لپاره ان له آپاش موټرونو هم کار اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
دا د اعتراض کوونکو میرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې نن یو ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه میرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه میرمنې د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې په خبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شوار لزانونو سره لیږدوه. یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مرکوچه با کوچه می پولن ماماس
پمون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي زما ماسک وو ورزيده پمون یې وخت کې بخون کې غاز وشیندل پمون یې دزي وکړې مونږ ته برقي شاتونه راکړل مونږ یې پډاندو ووهلو مونږ کوڅو په کوڅو زغلو زما عمر دومره ډیر نه دی 15 یا 14 کال عمر لرم خو د خپل مور د خپل خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم
یوی بلې مرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
بله ډیر تاوتریخوالی وکړ هوایي ډزې وکړې مونږ اوبه وشیندلې نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د خزینه سنگرتونونو د بندېدو په غبرګون کې د میرمنو د سوله ییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز په اړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر میرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو للارې د خپلو کورنیو لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی او کله هم چې افغانانو په ځانګړي ډول میرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سنگرتونونو مسؤلینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوي. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوي او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوي دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سنگرتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سنگرتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سنگرتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو یوه میاشت ورکړل شوی وخت یوه اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتست د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم اوریدل شي. د افغانستان د پاسپورتونو په اړه به تاسو ته یو رپورت خپور کړو چې د هنلی په نوم واسي په خپل تازه درجه بندي کې د افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور پاسپورت تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد کړی دی. د دې راپور پر بنسټ د سنگاپور پاسپورت لرونکي د نړۍ 192 او د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 8 هیوادونو ته بېل ویزې سفر کولی شي. د افغانستان پاسپورت داسې مال د نړۍ تر ټولو د کم اعتبار درجه خپلوي چې لا یې هم افغانان په لاس راوړلو لپاره ستونزو سره مخ دي. یو شمېر افغانان د پاسپورټ اخیستو له سست بهیر شکایت کوي. خو د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست ویاند نور الله پاتمن بیا د دې شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. نرګس مومند حسنزه په دې اړه رپورټ لري.
د هنلی موسسې په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان پاسپورت د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورت اعلان کړی دی. دا موسسه چې د نړیوال هوایي ترانسپورت اتحادیې IATA د معلوماتو پر بنسټ د 199 هیوادونو پاسپورټونو درجه بندۍ کوي او په 40 هیوادونو کې دفترونه لري پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان پاسپورت لرونکي یوازې 28 هیوادونو ته بېل ویزې سفر کولای شي. خو په دې درجه بندۍ کې د سنگاپور پاسپورت د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت اعلان شوی دی. هغه چې لرونکي د نړۍ 192 هیوادونو ته بېله ویزې سفر کولی شي. د یادې درجه بندۍ پر بنسټ د جرمني، ایټالیا او هسپانیې پاسپورټونه په دویم او فنلند، اتریش، فرانسا، جاپان، لوکزمبورګ، سویل، کوریا او سویډن پاسپورټونه په دریم قطار کې راغلي دي. له افغانستان، د عراق، سوریې، پاکستان او یمن پاسپورټونه هم مخکې دي. تیر کا هم هینلی موسسې په خپل درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورټ د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورټ اعلان کړی و. که څه هم د افغانستان پاسپورټ د نړۍ تر ټولو کم اعتباره پاسپورټ ګڼل کیږي، خو بیا هم افغانان په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی حسی وایي تیر کال د سرطان میاشتې په 22مه د پاسپورټ اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو لا یې هم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی ادعا کوي چې یوازې په تور بازار کې د ډېرو پیسو په ورکړې سره پاسپورټ ژر تر ژره ترلاسه کولی شي.
تیر کال د سرطان په پاسپورټ لپاره نوملیکنه کړې وه چې تر اوسه نوبت نه دی رسېدلی، خو هغه څوک چې پیسې لري او بازار یې سیاه ورته وي، بازار آزاد ورته وي، نو هغوی کولی شي چې په یوې ورځ کې خپل پاسپورټ ترلاسه کړي. یعنی $200 نه نیولې تر $2000 پورې د پاسپورټ قیمت.
تخمینه د بلخ اوسیدونکي ده وایي د جرمني کیس لري، خو د پاسپورټ د نه درلودو له امله لا هم په کابل کې پاتې ده.
در 2022 پاسپورت ما اکسپایر شده و ما با وجودی که
زما پاسپورت به 2022 کال که اکسپایر شو، که چه همه تو جیل مراجعه وکده خولا نیم بریلی شوید. ما تیویل یواز یک کسان پاسپورت لسه کولیشی چی عمری لپینزش بی تو دیر بید، یا هم دیر آجل نرو آدی کسی نشتراست، که چه هم یک کال که به تمام خولا می نرید.
من تلاش کردم اما نتانستم که پاسپورت ما
دی خلکو دی اندیکنو او دی پاسپورتونو دی ورکر دی پتس بهیر پا ارامو دی طالبان حکومت دی پاسپورت ریاست بیان نورالله پتمن و پخت، خو دی راپور تر خپریدو پورې ازادي راډیو پختنه ځواب نکړي. دی ویلې دی چې له دې وړاندې هم د پاسپورټ نړیوالې موسسې او څو ویپاڼو هم په خپله ارزونه کې د افغانستان پاسپورټ د نړۍ تر ټولو ټیټې درجې لرونکي پاسپورټ بللی وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا خزانه وزارت د عراق 14 بانکونو ته د ډالر پر انتقال بندیز ولګاو. دا پریکړه د امریکا د خزانه وزارت له یوې کلنې څارنې وروسته شوې ده چې ښایي د عراق اقتصاد اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا خزانه وزارت د نیویارک مرکزي بانک د عراق پر 14 بانکونو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د 14 بانکونه تورن شوي دي چې ایران ته ډالر انتقالول. یو امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه وال سټریټ جرنال رسپانې ته وویل چې له عراقي بانکونو ایران ته د استول شویو ډالرو په تړاو دوی کره شواهد ترلاسه کړي دي چې ځینې پیسې یې ځانګړو کسانو ترلاسه کړي دي. د دې تحریم له مخې چې پرون اعلان شو، واشنگتن د عراق دغو 14 بانکونو ته د ډالر لیږدول منع کړی دي. دا بندیز په داسې وخت کې لګېدلی دی چې په وروستیو کې واشنگتن له ایران سره د شخړو د کمیدو هڅې کولې، په ځانګړي ډول چې کله د امریکا خزانه وزارت عراق ته اجازه ورکړه چې د ایران 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. عراق د ګاز او برېښنا له درکه له ایرانه د دغو ډالرو پور راوړی و، خو بل لور ته د ایران دې هڅو چې په فارس خلیج کې څو ځله د بهرنیو کښتیو مخه ونیوله واشنگتن عکس العمل ته وهڅاوه. او تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت فارس خلیج ته د جنگي بیړیو او پرمختلليو الوتکو د لیږلو خبر ورکړ. همدارسې خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته د تهران په دې اوبو کې د کښتیو د تګ راتګ مخه نه نیسي. تر دې مخکې هم امریکا د عراق څلورو بانکونو ته د ډالر د لیږدېدو مخه نیولې وه چې له امله یې د دینار ارزښت په نړیوالو بازارونو کې ښکته شو او عراق ته د وارداتو قیمت لوړ شو. البته د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د راپور له مخې د عراق د 14 بانکونه چې تازه بندیز پرې لګېدلی دی د دغه هیواد له 101.9% شتمني لري، چې ښایي دا تحریم د عامو خلکو پر ژوند ډېر زیات اغېز ونه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ.
azadiradio.com ته ورشي.
ازادي رادیو ته راغیست.
له خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو بیا مخ راغلاستویم. اول باور شو د افغانستان په اړه به د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د کاناډا انټرنیټي خبرونه ډیجیټل ژورنال پرون په کابل کې د لزګونو حقوقو شوزو پر اعتراض لیکنه خبره کړې چې د طالبانو لخوا د سینګار ځایونو د تړل کېدو په اعتراض راټول شوی وي او د طالبانو وسلوالو ور باندې اوبه وشیندلې یا یې هم هوایي ډزې وکړې. ډیجیټل ژورنال د فرانسې خبري ایجنس په حواله لیکلي چې دغه شزي د سینګار ځایونو د تړل کېدو په غبرګون کې راټول شوی وي چې د دغو سینګار ځایونو د تړل کېدو امر لام ژوند څخه د شوزو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ګڼل کېږي. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د شوزو په لزګونو سینګار ځایونه باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېیمې نیټې پورې وتړل سي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه دغه سینګار ځایونه په افغانستان کې د زرګونو شوزو د عوایدو عمده سرچینه وه او اوس دغه ښځې وایي نه پوهېږي د خپلو کورنیو نفقه به څنګه برابروي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 2000 ښځینه سینګار ځایونو فعالیت بند او ورسره به په زرګونو هغه ښځې چې په دې کار بوختې وي وزګاره سي. طالبان درویشت میاشت مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم راګرځولي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. ښځې او نجونې عمومي حمامونو او پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپنی پرند هغو افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت لیکنه خبره کړې چې د بریتانیا له هوټلونو د دوی د استلو امر سوی دی. دغه افغان پناه غوښتونکو په موقت ډول په دغو هوټلونو کې ځای پر ځای سوي وو چې اوس باید د هوټلونو دغه خوني تشه کړي. د ګارډین ورسپنی د معلوماتو لمخې د هوټلونو په دغو کوټو کې هغه افغان ترجمانان او پخواني سرتیری دیره وو چې په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره کار کړی وو. د بریتانیا د کورونیو چارو وزیر سویلا بریبرمن په یو لیک کې خبرداری ورکړی چې بل میاشت به په ټوله بریتانیا کې دغه افغانان له هوټلونو وایستل سي. د بریتانیا د کابینې غړي جان میر سر ویلي دوی نه پوهېږي په بریتانیا کې دغه دیره کړی سوي افغانان ولې نسي کولی چې د مرکزي حکومت له ملاتړ پرته په مستقلانه ډول خپل ژوند پر مخ بوزي. د ویلي تمه لري چې دغه افغان کورنۍ وکولی سي په خپله د ځانونو مرسته وکړي او ځانونه په پښو ودروي. په درویو هوټلونو کې پاتې افغانانو ګارډین ورسپاڼې ته ویلي دوی ته اطلاع ورکول سوې چې ترېوې میاشتې له دغو هوټل خونو ووځي. دوی ویلي چې د دوی د هوټلونو یوه برخه د کورنیو چارو وزارت لخوا د هغو کسانو لپاره نیول سوې چې تازه په کوچنیو کښتیو کې د بریتانیا خاورې ته داخلیږي. پیمانې اسد چې په خټه افغانه او د کارګر ګوند سلاکار ده ویلي دغه افغانان د بیکوره کېدو له خطر سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک د شړومبو د پیروپلور لاره د خپل کورنیو د ژوند اړتیاوې او اقتصادي ستونزې واروي. له دوی څخه یو هم قدرت الله دی چې له دیار لسو کال راهیسې د شړومبو جوړولو او پلورلو له لارې د څلورو کورنیو د ژوند اړتیاوې پوره کوي چې تعداد یې 40 نفرو ته رسیږي.
په کندوز کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د شړومبو بازار هم ښه تود شوی دی. شړومبې یا تروې چې له چکی او یا هم مستو څخه جوړیږي دا لبناتي څخه د افغانانو ترمنځ ډیر مینوال لري او په ځانګړې توګه د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په مقابل کې خلک له شړومبو څخه ډیره ګټه اخلي. څلوېښت کلن قدرت الله له 14 کالو راهیسې په کندوز ښار کې شړومبې پلوري. ده هغه مخته لیخو شړمبو ډک دیګونه یې خېدی او خپل پیرودونکو ته شړمبه ورکوي. هغه د خپل کار او فعالیت په اړه آزادۍ روډیو ته وویل:
تقریبا 13 سال میشه کې درې مسلک دوغ فروشی
است. د لس کالو راهیسی د شړمبو پلورلو دکان لرم. هر ورځ له 13 منه نیولې تر 15 منه چکی څخه شړمبه جوړوم او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوم. نظافت او حفظ الصحه مراتول دا دوه هغه لاملونه دي چې زما د پیرودونکو شمیر زیات کړی دی.
هغه وایي هر ورځ له 100 کیلو تازه چکی څخه شړومبې جوړوي او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوي.
ما چکر مستقیم از قلعه‌زال میخریم.
زه خپل قلعه‌زال او چاردری ولسوالیو ته زم او هلته له مالدارانو څخه تازه چکا او مستې راوړم او بیا ورڅخه شړومبې جوړوم. له شړومبو سره زیره، تازه نعنا، ګشنیز، زنجبیل، تور مرچ، بادرنګ، مالګه، اوبه او یخ ګډوو. نو په پایله کې د شړومبو خوند او روغتیایي ګټې نورې هم زیاتیږي.
ښاغلی قدرت الله وایي چې پر خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سربیره د درې نورو کورنیو د روزګار څرخ هم له همدې لارې چلیږي.
چار فامیل په حساب د دې دوکان خرچ مخارج څه شسته؟
په دې دوکان کې موږ 4 نفره کار کوو او زموږ د کورنیو شمیر 40 نفرو ته رسیږي. د همدې شړومبو پلورلو لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې، ورځني لګښتونه، د کور کرایه او د دوکان کرایه پوره کوو. له خپل کار څخه راضي یم.
د کندز ښار یو وستونکی عبدالبصیر لودین وایي شړومبې د ګرمۍ ضد څخاک دی او د هضم په بهیر کې هم مرسته کوي.
دلته شړومبو ته راغلی دی، ډېر ښې شړومبې ورکوي، ډېر پاک صفا اوبه هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې سکو ښې شړومبې دي، یو 8 کاله کېږي دلته راځي سکي دپاره ښې دي شړومبې، ګرمي ورکوي.
د دې ولایت یو بل وستونکی احمد الله بیا وایي شړومبې د وزن په کمولو کې د وینې فشار او د شکر ناروغۍ په کنټرول کې هم مرسته کوي.
د دې چې دا نظافت لږ زره ده، نظافت ډېر ده او ښه دوغ ورکوي. کندز کې خدا سي په هر چارای کې هر نوش کې دوغ فروشان ډېر دي او خصوصا د دې دوغ فروشي ښه چلیږي. نظافت یې ښه ده، ښه دوغ ورکوي. د ګرمې هوا لپاره دوغ ښه ده.
د معلوماتو لمخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څخاک پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوریدیږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د رادیو د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام تاسو زړه د هلمند ولایت ګریش کول سوري د ملګری سره سره په تماس کې از ما دا د شو د مکتب په اکل باندې چې کومه خبره دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص. دا نه معنی چې هغه د سیاست مخالف وي، هغه څوک چې بد کار یې که ښځه وي که نری، هغه خو پر د دواړو باندې جزا ده. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مکتبونه باید موږ ضرورت ورته لرو، ټول افغانستان ضرورت ورته لري، و ښځو معلمینو ته، و ښځو ډاکترانو ته. موږ دا غواړو چې هر څوک نو بدکاره نه وي، هر څوک په تاسکار سواری شي په بد هغه مه ګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي، هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې دا زما پیغام په بار بار بیا خپور کړي. ما د ازادي راډیو کارکونکو ته دغه پیغام د جروزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ د خوني علاقه موږ د کلیپنانو خدیانه لرنو. زه هیله کوم مسؤولو چارواکو ته چې موږ دغه پاملرنې ته عزت پېژن دې پاملرنه وکړي او بل موږ کوتل خراب وي. زه دې هیله کوم د زمینداور سره موږ سرحد پروت یې دغه کوتل له موږ سره جوړ کړي.
سلامونه، ورځ مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسٹی جنوبی آسیا پنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماسټر سکالرشپ ته کامیاب شوی یم. نو دا پانتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال د هغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نشتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې پوهنتون ته د حاضرۍ دپاره ونه رسېږي، نو موږ به خپل سکالرشپونه د لاسه ورکړو. نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دی موږ غږ ته مقامات پورې ورسوئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 22 11 24 201.